ځوانه مراد بشید. آقای مراد خوش آمدید.
ډیر زیات مننه ستار فروخ دوستانو په دې او ساته خبرونه کې چې د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او ری چې په کابل کې دوه لوړ پوری امنیتی چارواکي د دوه امنیتی چارواکو دندې سندول شوې دي او جمهور ریاست وایي د اقدام هرکلی کوي. د هلمند په څلور ولسوالیو کې د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد پراخ عملیات پیل شوي دي. د دې او نورو موضوعاتو جزئیات وروسته خبریږي، خو په سر کې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته. لوی سارنوالی وی د کابل د ګارنیزون د قومندان او د کابل د امنیت د قومندان دندې زندول شوې دي. ولسمشر غنی وی را روانه و نه یې په کابل کې د امنیت د ټینګښت په اړه سلام مشورو ته ځانګړې کړې ده. او د امریکا د دفاع وزارت وی په سومالیا کې القاعده پورې تړلې الشباب ډلې باندې هوایي برید کړی دی. د خبرونو تفصیل. لوی څارنوالی وی د کابل د ګارنیزون د قومندان ډګر جنرال ګلنبی احمدزی او د کابل د امنیت قومندان جنرال حسن شاه فروغ دندې زندول شوې دي. د لوی څارنوالی ویان جمشید رسولی تیر ماښام په کابل کې خبریالانو ته ویل دا پریکړه په کابل کې د اعتراضونو په ترڅ کې د تشدد د پیښو په اړه د مؤظف پلاوي له څېړنو وروسته شوې ده. ښاغلي رسولی ټینګار وکړ چې دا پریکړه پر دې دوو چارواکو د لګول شو تورونو اثبات یا نه اثبات په معنا نه ده. د افغانستان جمهور ریاست د دوو جګپوړو امنیتي چارواکو د زندولو د پریکړې هرکلی کړی دی او دی د قانون د تطبیق او د خلکو د غوښتنو د ملي د عملي کولو لپاره یو مثبت اقدام بللی دی. دا په داسې حال کې ده چې د تحسن د کېږدیو درولو په پلازمینې کابل کې ژوند په ټپه درولی او خلک د دې اعتراضونو ژر تر ژره بندېدل غواړي. ولسمشر محمد اشرف غنی وی را روانه ونی په کابل کې د امنیت د ټینګښت په اړه سلام مشورو ته ځانګړې کړې ده. د ارګ د رسمي وپاڼې د ریپورت له مخې ولسمشر غنی پرون د کابل د ولایتي شورا له غړو سره په کتنه کې ویل چې په پلازمینه کې د امنیت د ټینګښت په اړه به په روانه اونۍ کې د ولس او مدني ټولنو له استازو سره سلام مشورې وکړي. سرچینه د ولسمشر غنی له قوله زیاتوي چې له دې سلام مشورو وروسته د یوې اجماع په رڼا کې د کابل ښار لپاره امنیتي پلان جوړ شوی دی. د جمهور ریاست وپاڼې خبر ورکړی چې د کابل د ولایتي شورا رئیس عبدالرحمن هاشمی له ولسمشر غوښتنه کړې چې کابل ښار باید له خپل سر وسلوالو پاک شي. نن د هلمند ولایت په څلورو ناامنه ولسوالیو کې د پوځي عملیاتو درېمه ورځ ده. د هلمند د والي وین عمر ځواک وایي دا ګډ عملیات په سنګین، ګرمسیر، مارجې او نادری کې چې د هلمند ناامنه ولسوالۍ دي د وسلوالو مخالفانو پر ضد پیل شوې دي.
نن د عملیاتو درېمه ورځ په دېګون کې ده او دا عملیات په هغه ساحو کې چې هغه ساحې تهدید اور ساحې دي، تهدید دواړ دی د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې هغه ځای کې روان دي.
د هلمند والی حیات الله حیات ویلي چې د میوند درې په نوم د دې عملیاتو هدف د هغو سرتیرو ژغورل دي چې له تېر یو کال راهیسې په دې څلورو ولسوالیو کې د وسلوالو په محاصره کې دي. چارواکي وایي د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت په دې عملیاتو کې د ګډو ځواکونو هوایي ملاتړ کوي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. پنتاګون یا د امریکا د دفاع وزارت وی د امریکا په اوس په سومالیا کې له القاعده شبکې سره د تړلې الشباب ډلې پر ضد هوایي حمله کړې ده. د امریکا دفاع وزارت په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي چې دا بمباري د پلازمینې موګادیشو د جنوب لویدیس په 300 کیلومتره کې شوې ده. تر اوسه معلومه نه ده چې په دې بمباري کې به څوک او څومره کسان مړه او ټپیان شوي وي او د پنتاګون په بیان کې هم په دې اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي. خو د پنتاګون بیان زیاتوي چې په الشباب بمباري پر سومالیې ځواکونو د دې دله د روسي بریټ او نورو تورستي فعالیتونو لکبله شوې ده. د سومالیا د ولسمشر دفتر پرون په یو بیان کې ویل چې ولسمشر محمد عبدالحی محمد د سومالیا ځانګړو ځواکونو ته د نړیوالو متحدانو په مرسته د الشباب پر ضد د بریدونو اجازه ورکړې ده. د فرانسې د پارلماني انتخاباتو لمړني نتایج ښیي چې د ولسمشر ایمانویل ماکرون اړوند منځلارې ګوند مخکې ده. د فرانسې د کورنیو چارو وزارت پرون ناوخته په داسې حال کې چې په سلو کې شپږ څلوېښت رایې شمېرل شوې وویل چې د ولسمشر ماکرون د خوزند ګوند د پارلمان د 1550 څوکیو په سلو کې شپږ ویشت او د جمهوري غوښتونکو محافظه کاره ګوند په سلو کې شپاړس ګټلي. خو د ښي اړخو توندلارو ملتپالو ګوند ملي جبهې په سلو کې څوارلس، د توندلارو کیڼ اړخو ګوند په سلو کې لس او سوسیالستانو په سلو کې وګټلې دي. د فرانسې د انتخاباتي ادارو اټکل کړی دی چې ښایي د مکرون ګوند په پارلمان کې غوڅ اکثریت ترلاسه کړي. مکرون د مې په اومه نیټه د ولسمشرۍ د انتخاباتو په دوهم پړاو کې خپل سیالې د توندلارو ملتپالو کاندیدې مارین لپین ته په اسانۍ ماته ورکړه. او د روسیې د اپوزیسیون د مشر الکسی ناولین لخوا د هیواد په کچه له تنظیم شویو مظاهرو یوه ورځ مخکې هغه ویډیو چې د روسیې صدر اعظم پکې په فساد تورن شوی دی پر دوه حکومتي ویبپاڼو خپره شوه. دا ویډیو چې ناولین او پلویانو یې جوړه کړې ده پرون د روسیې د مرکزي ښار یاروسلاول او د لوی څارنوالۍ د دفتر او د سانت پیترسبورګ د سیمه ییزې ادارې پر ویبپاڼو خپره شوه. پرون له دې وروسته د سانت پیترسبورګ ښار ادارې دا ویډیو له خپلې ویبپاڼې لرې کړه او د یاروسلاول د لوی څارنوالۍ د دفتر ویبپاڼه غیر فعاله وه. د روسیې رسنیو د رپورټونو له مخې د یاروسلاول د لوی څارنوالۍ دفتر شک ښودلې چې پاڼه حق شوي خو د سانت پیترسبورګ ادارې تر اوسه پورې څه نه دي ویلي. د روسیې صدر اعظم دمیتری میدویدیف پر ده د فساد لګول شوي تورونه د سیاسي سیالانو بې بنسټه ویناوې بللې دي. تاسو زمون غږ له ازادي رادیو اورئ. لوی څارنوالي وایي د کابل د اعتراضونو په اړوند د ښار د دوو لوړ رتبه امنیتي مقاماتو دندې سنډولې دي. ولسمشرې ماڼې د دې اقدام هرکلی کوي.
دا هم هڅه کوو چې له خبرو له لارې دا ستونزه حل شي. موږ ته زیاته اډم راکول شوې چې دا خلک به خپلې خیمې لرې کړي او لارې به خلاص کړي.
د هلمند په څلور نه امن ولسوالیو کې د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد ځمکني او هوایي عملیات پیل شوي دي.
د دې عملیاتو دوه عمده موخې دي. یو دا د امنیتي ساحې پراخوالی او د هغې تر څنګ په هغه ځایو کې چې د موږ جزو تامونو ته لارې بندې دي د هغې لارو اکمالاتي لارو خلاصول دي.
د خبرونه پترس کې د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه هم لرو او دا هم وري چې د چاپیریال ساتنې ملي اداره وای په افغانستان کې لسګونه زره کیلومتره مربع شنه سیمه غصب شوې ده. د نور ریپورتونو سربیره د خبرونه په جریان کې دا هم اوري چې د بلوچستان په ژوب سیمه کې مشت ایساویان وای د دوی هغه حاضر چې لسګونه کلونو راهیسې خپل مړی پکې خخول او سورس پورس راتنګيږي. د نور راپورونو سربیره د خبرونه په دوهمه برخه کې د ورکوښو عزیزانو د لټون ونیس پروگرام خبریگی. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1200 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدلای شي. په کابل کې د حکومت ضد اعتراضونو د پای تر رسولو لپاره د اقداماتو په ترڅ کې لوی څارنوالۍ د کابل ښار د دوو جګپوړو امنیتي چارواکو دندې سنډولې دي. په همدې حال کې جمهوري ریاست وایي د ولسي جرګې د غړو په منځګړتوب د شوې موافقې له مخې د اعتراض کوونکو لخوا د تحسن د خیمو د لرې کولو پریکړه شوې ده. احمد تکل او په دې اړه جزئیات.
د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې په کابل کې د اعتراضونو په ترڅ کې د تشدد د پیښو په اړه د موظف پلاوي له څېړنو وروسته د کابل د ګارنیزیون د قومندان ډګر جنرال ګلنبی احمدزی او د کابل د امنیت قومندان جنرال حسن شاه فروغ دندې ځنډول شوې دي. په دې اړه د لوی څارنوالي ویان جمشید رسولي تیر ماښام په کابل کې په یو خبري غونډه کې معلومات ورکړل.
باید بعد از بررسی های ابتدایی به خاطر هرچه بهتر تامین عدالت تصمیم گرفتند که وظایف محترمان هر یک دگر جنرال گلنبی احمدزی قمندان گارنیزیون کابل و محترم جنرال حسن شاه فروغ قمندان امنیه کابل به حالت تعلیق در آورده شود.
لوی څارنوالي ټینګار کوي چې د دې چارواکو د دندو د ځنډولو هدف په کابل ښار کې د ورستیو مظاهرو د ګډونوالو په وړاندې د پیښوي تشدد په اړه د حقایقو روښانه کول دي او پر هغو د لګیدلو تورونو د اثبات یا نه اثبات په معنا نه دي. اوس چې د اعتراض کوونکو له غوښتنې سره سم د دوو چارواکو دندې وځنډول شوې که بیا هم د تحسن کېږدی لرې نشي نو د حکومت راتلونکی احتمالي اقدام به څه وي؟ دا مې د ولسمشر له مرستیال ویان نجیب آزاد څخه وپوښتل.
دا هم هڅه کوو چې له خبرو له لارې دا ستونزه حل شي. موږ ته زیاته اډم راکول شوې چې دا خلک به خپلې خیمې لرې کړي او لارې به خلاص کړي. که خدای مکه چې د خبرو له لارې حل نه شوه او دې شی دوام ومومي او خلک ډېر په عذاب سره. دا ښکاره خبره ده چې هر څه قانون وي هغه کوي.
د افغانستان جمهوریت ریاست د دوو جګپړو امنیتی چارواکو د ځنډولو د پریکړې هرکلای کړی او دای د قانون د تطبیق او د خلکو د غوښتنو د عملی کولو لپاره یو مثبت اقدام بللی. جمهوریت ریاست په یو بیان کې ویلي چې لوی څارنوالۍ خپل تحقیقات په هر اړخیز ډول او په بشپړ خپلواکۍ ترسره کړي او نتیجې به یې هم له خلکو سره شریکې شي. د کابل اعتراض کوونکو مخکې ویلي و چې د ولسمشر د ملي امنیت د سلاکار او همدارس د کابل د ګارنیزیون د قومندان د لری کېدو په ګډون د دوی د ټولو غوښتنو تر عملی کېدو پورې به خپل تحسن ته دوام ورکړي. خو چارواکي وایي په کابل کې د تحسن د کېږدیو درولو په ښار کې ژوند په ټپه درولی او د ولسی جرګې وکیلان د کابل د ولایتي شورا غړي خلک او د مدني ټولنو استازي د دې اعتراضونو سمدستي بندېدل غواړي.
و امر دل چې په کابل کې د حکومت ضد اعتراضونو د پای ته رسولو لپاره د اقداماتو په ترڅ کې لوی څارنوالۍ د کابل ښار د دوو جګپوړو امنیتي چارواکو دندې ځنډولې دي. ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د هلمند په څلور ولسوالیو کې عملیات پیل شوي دي. د هلمند والی حیات الله حیات ازادي راډیو ته ویل چې دا عملیات به تر هغې دوام وکړي چې په سنگین، نادلي، مارجې او ګرمسیر ولسوالیو کې د افغان ځواکونو یو شمېر محاصره کمپونو ته غځېدلې لارې پاکې نه شي. ویل کېږي په دې عملیاتو کې د مځکې او هوا د لارې دوام لري. د غوڅ ملاتړ د ماموریت هوایي ځواک هم مرسته کوي. په دې اړه له سیمې زموږ همکار محمد الیاس دی رپورټ راستولی دی.
د خالد پروم د عملیاتو په چوکاټ کې د میوند درې تازه عملیات لومړی د سنگین او مرجی ولسوالۍ په مربوطاتو کې پیل شول، وروسته د ورځې پوښدو کې نادالی او ګرمسیر ولسوالۍ ته هم غځېدلې دي. د هلمند والی حیات الله حیات د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته د افغان او بهرنیو ځواکونو په دغه ګډو عملیاتو کې به د سنگین، مرجی او ګرمسیر ولسوالیو د عمومي لارې د خلاصېدو ترڅنګ د نادالی په یو شمېر مهمو سیمو کې امنیتي ساحه پراخه شي. شغلی حیات زیاته کړه عملیات تر اوسه د معلوم مقاومت سره نه دي مخسمه.
د دې عملیاتو دوام د مخری یو د امنیتی ساحه پراخواله او د هغه ترڅنګ په هغه ځای کې چې د منګه جزو تامونو ته لارې بندي دي د هغه لارو اکمالاتي لارو خلاصول دي.
ویل کېږي په دې عملیاتو کې د افغان ځواکونو سره چې د مځکې د لارې عملیات پر مخ وړي، د بهرنیو ځواکونو د غوڅ ملاتړ د ماموریت هوایي مرستو موجود لري. که څه هم د سنگین، نادالي او ګرمسیر ولسوالۍ څخه د عملیات په وړاندې د خاص ستونزې راپور نه دی ورکول شوی، خو ویل کېږي چې د مارجې کمپ سیمې ته نږدې د ابي جرندو او سیپن په سیمه کې وسلوال مقاومت کوي چې د ملکي کسانو په شمول طالبان ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. د هلمند ولایتي شورا هم په دې اړه غوښتنې لري. د شورا غړي عطاالله افغان او حسین علي زاده وایي عملیات باید دوامدار وي او ملکي کسان ته پکې زیان ونه رسیږي.
کومې سیمې کې چې ملکي کسان دي د هغوی ژوند باید خوندي شي او کومې سیمې چې د افغان امنیتي ځواکونو په لاس ورځي د هغوی دپاره باید په هغه سنګرونو کې یو داسې سنګر یا خزې جوړ شي چې هغوی پکښې کې خوندي وي.
و تقاضای ما از دولت ای است وقتی یک عملیات پلان گذاری میکنه به خاطر ای که بتانه موفق باشه و بتانه حمایت مردم امرای خود داشته باشه، باید عملیات بسیار دقیق باشه، مردم عام باید متضرر نشوند.
تر اوسه د ملکی کسانو تر څنګ د جګړې د دواړو غاړو د اوښت تلفات پړه دقیق شمیرې درسنی په واکینه دی ورکول سوی. وړاندې تر دې د خالد د عملیاتو په چوکاټ کې د نادالي ولسوالۍ لار پرانستل شو چې په دې وروستیو کې د دغه لارې پر شاوخوا د افغان ځواکونو پر تازه پوستو د وسلوالو ډله ییز بریدونه هم ډیر سوي او هم هره شپه دواړو غاړو ته مرګ ژوبله وړي. کتونکي وایي تر هغو چې د افغان ځواکونو د عملیاتو پر مهال نیول کېدونکي سیمې په منظم ډول ونه ساتل شي او د سرتیرو دپاره مضبوط سنګرونه جوړ نه سي، د لارو پرانستل او د هغو پر سر ځواکونو ځای په ځای کول مصر نه تمامېږي. محمد الاستی د ازادي راډیو هلمند.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
تاسو زمون غاګله ازادي راډیو او ری ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو خارونو کې په واضح ډول اوریدل شي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي په افغانستان کې لزګونه زری زره کیلومتر مربع شنه سیمه غصب شوې ده. د دې ادارې مشر مصطفی ظاهر د یکشنبه پورې د چاپریال ساتنې د نړیوالې ورځې د لمانځغونډې په څنډه کې خبریالانو ته ویل چې دوی توانېدلي چې یوازې دوه په سلو کې شنه سیمه رامنځته کړي. د کرنې اوبو لګولو او مالداري وزارت بیا وایي چې له اړوندو حکومتي او سیمه ییزو ادارو سره کار پیل کړی څو غصب شوې مځکه بیرته وګرځوي. رحمت الله افغان په رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي چې په ټول افغانستان کې لږ شپږ نیم لک تر مربع زیاته شنه ساحه غصب شوې ده. د دغې ادارې مشر مصطفی ظاهر چې د یکشنبې په ورځې په کابل کې د چاپیریال ساتنې د نړیوالې ورځې د نمانځغونډې په څنډه کې له خبریالانو سره خبرې کولې وویل دوی توانېدلی دي چې په دې نوم یوازې 2% ځمکه خوندي کړي.
په افغانستان کې د شپږ لکه 350315 کیلومتر مربع شنې سیمې له غصب شوو ځمکو نه موږ توانېدلی یو یوازې 2% په دې نوم ونومو.
که څه هم ښاغلي ظاهر د چا نوم وانخیست خو زیاته یې کړه چې په غصب کې ځینې زورواکي لاس لري. دا په داسې حال کې ده چې څه موده وړاندې د افغانستان د اراضۍ ادارې ویلي وو چې د افغانستان په 13 ولایتونو کې 1.3 میلیونه جریبه ځمکه غصب شوې ده. دغې ادارې دغه شان ویلي وو چې د غصب شوې ځمکې ډیری برخه په بلخ، ننګرهار، هرات او نیمروز ولایتونو کې ده او شاوخوا 15,000 کسان د دغه ځمکو غصب کې ښکیل دي چې ډیری زورواکي دي. د افغانستان د کرنې او اوبو لګولو او مالدارۍ وزیر وایي له اړوندو حکومتي او سیمه ییزو ادارو سره یې کار پیل کړی څو غصب شوې شنې ساحې بیرته راوګرځوي. اسدالله زمیر چې په همدې غونډه کې د خبریالانو پوښتنې ځوابولې وویل چې په دې برخه کې د دوی هڅې روانې دي.
په دې برخه کې هڅې روانې دي. د اراضۍ ادارې له سیمه ییزو ادارو او خلکو سره کار کیږي څو هغه سیمې چې غصب شوې له غصبه اخلاص کړو. روانېږي حکومت د کرنې وزارت او د چاپیریال ساتنې ملي اداره په شنو سیمو کې خپل پراختیایي کارونه پر مخ یوسي.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي اوس هم په شمال، شمال ختیځ او جنوب ختیځ کې په یو شمېر ولایتونو کې ځنګلونه وهل کیږي چې 90% لرګي یې بهر ته قاچاق کیږي. د کرنې او اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت وایي چې د ځنګلونو له وهلو څخه د مخنیوي او د پاک چاپیریال د خوندي کولو په برخه کې دوی بیلابیل پروګرامونه چمتو کړي چې ځینې یې د پلي کېدو په حال کې دي.
عدالت او له فساد سره مبارزه د ازادي راډیو نوې خپرونه په ژوندۍ بڼه هر یک شنبه له 3 تر 4 بجو د اړیکو شمیرې 0999-40-45-40 0992-20-55.
د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت او د افغانستان کرکټ بورډ په هلمند او زابل ولایتونو کې د 93 میلیونه افغانیو په ارزښت د کرکټ دوه لوبغالي جوړوي. د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزیر وایي چې دا کار لسګونو کسانو ته د کار موندنې تر څنګ ځوانانو ته پیغام ورکوي چې له نشه یي موادو لرې وګرځي. یوسف خان زدران او د موضوع تفصیل.
د نشه یي موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت او د افغانستان کرکټ بورډ په زابل او هلمند ولایتونو کې له مخدره موادو څخه د ځوانانو د لرې ساتلو په هدف د کرکټ لوبغالي جوړوي. یاد وزارت د یکشنبې په ورځ له همدې عمله د دوه ورزشي لوبغالو او د رسنیو له لارې د اعلانونو د خپرولو د یو مرکز د جوړولو قراردادونه له کرکټ بورډ سره لاسلیک کړل. د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزیر سلامت عظیمي په دې اړه جوړې شوې خبري غونډې ته وویل
دولت افغانستان تصمیم داره کې
په خاطر دا وایي موږ په پام کې لرو چې په نشه یي موادو د ځوانانو د رګدو کېدو د مخنیوي په هدف ټولګټې پروژې نه یوازې په یادو ولایتونو کې بلکې د هیواد په غوڼه امن سیمو کې هم عملی کړو چې هلته ډیر کوکنار کرل کیږي
اونجا تطبیق کنه.
دا وزارت داسې وخت په دې برخه کې د خپلو هڅو خبره کوي چې د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو مخې دا مهال شاوخوا 3 میلیونه افغانان پر مخدره موادو رګدي دي. د افغانستان د کرکټ بورډ مشر شکر الله عاطف مشل وایي چې دا لوبغالي د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت په مالی مرسته جوړیږي. خغلی مشل د دې لوبغالو د اهمیت په اړه وویل
دا بنه تنه چې د کرکټ سره یو کومک وي بلکې ځوانان به مو ورزش او سالمې بوختیا ته بللي. دوم دوی به بین المللي کومک کوونکي حسوی چې د افغانستان کرکټ سره په مختلفو برخو کې کار وکړي.
د کرکټ بورډ مشر د تاوتریخوالی او نشه یي موادو د ختمولو په برخه کې د ورزش رول مهم ګڼي، وایي چې نور وزارتونه هم باید په دې برخه کې د زمینو د برابرولو هڅې وکړي. په ورته وخت کې د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت وایي په هغو سیمو کې چې کوکنار او نور نشه یي توکي کرل کیږي د ورزشي میدانونو جوړېدو ته کار کوي، تر څو ځوانان په سالم چاپیریال کې تر ډیره په لوبو بوخت او له مخدره موادو لرې وي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
تاسو زموږ خاکله ازادي رادیو اورئ. لنوریا سنوري څخه اورو چې نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي.
ډیرو نړیوالو رسپانو د افغانستان په ختیځ کې د امریکایي سرتیرو د وژل کېدو پیښې ته پام اړولی دی. امریکایي لاس انجلس ټایمز ورسپانه لیکي امریکایي چارواکو تایید کړی چې درې امریکایي سرتیري په ننګرهار ولایت کې د یو افغان سرتیري په ډزو وژل شوي او یو بل ټپي شوی دی. دا پیښې د شنبې په ورځ د دې ولایت په اچین ولسوالۍ کې چې د امریکا ځانګړي ځواکونه د افغان ځواکونو په خوا کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې عملیات مخته وړي رامنځته شوې ده. په دغه پیښه کې دوه سرتیري ځای په ځای وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي وو چې یو ټپي سرتیري وروسته سا ورکړه. پینتاګون ویلي چې د دغه پیښې په اړه څېړنه کوي. د لاس انجلس ټایمز په لیکنه پر بهرنیو ځواکونو د افغان ځواکونو لخوا د ډزو دا پیښه پر روان میلادي کال کې دوهمه پیښه ده چې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د جګړې په ترڅ کې رامنځته کیږي. تر اوسه دا نه ده روښانه چې آیا حمله کوونکي چې د پیښې په ځای کې وژل شوی له سغدریزو سره تړاو درلود او که نه، او که لفظي دعوا یا کلتوري سوی تفاهم د دې پیښې سبب شوی دی. خو وسلوالو طالبانو بیا ادعا کړې چې یو غړي چې د افغان ځواکونو لیکو ته ننوتی و پر امریکایي سرتیرو ډزې کړي او څلور سرتیري یې وژلي دي. د لاس انجلس ټایمز په لیکنه لدی وړاندې دا ډول پیښه په مارچ میاشت کې په هلمند ولایت کې رامنځته شوې وه چې یو افغان سرتیری په ډزو درې امریکایي سرتیری ټپیان کړي وو. هلمند هم هغه ولایت دی چې پکې په سلګونو امریکایي ځانګړي ځواکونه د وسلوالو طالبانو په وړاندې جګړه کې د افغان ځواکونو ملاتړ کوي. د ورځپاڼې په وینا له 2008 میلادي کال راهیسې له نوي زیاتې دا ډول پیښې شوي چې لږ تر لږه 150 بهرني سرتیري پکې وژل شوي او 178 نور ټپیان شوي دي. د لاس انجلس ټایمز په وینا دغه وروستۍ پیښه داسې مهال کیږي چې د ولسمشر ټرمپ اداره د افغانستان په جګړه کې چې له پیلېدو یې 14 کاله تیریږي د پوځي هڅو د پراخېدو په اړه غور کوي. نړیوال بانک په خپل انټرنیټ پاڼه کې بیا د افغانستان په وړاندې د دریو مهمو ستونزو یادونه کړې چې د دې هیواد راتلونکي ګواښي د بې وزلۍ او ناامنۍ پراخوالی او ورو اقتصادي وده. خبرونه د ناامنیو د پراخېدو په ترڅ کې د کابل له تېرې اونۍ ټانکر بم چاودنې ته اشاره کړې او لیکي چې په وروستیو کلونو کې ناامني د افغانستان ډېرو سیمو ته غځېدلې چې 2016 کال د ناامنیو د پیښو او د ملکي تلفاتو د ثبت له کبله یو بېساری کال و. د نړیوال بانک خبرونې په افغانستان کې د بې وزلۍ په اړه هغه وروستي راپور ته اشاره کړې چې وایي اقتصادي وده له خطر سره مخامخ ده او دا د حیرانتیا خبره هم نه ده، ځکه لکه د تیر په څیر تاوتریخوالی او ناامني د افغانانو سوکالي له مخ په زیاتېدونکي خطر سره مخامخ کړې ده. د نړیوال بانک په وینا له ناامنیو او سیاسي انتقال سره تړلو ستونزو د افغانانو پر ژوند ناوړه اغېز کړی او د دې تمه نه کیږي چې اقتصادي وده به د سیاسي انتقال مخکې کلونو ته ورسیږي، بلکې د ناامنیو له امله به لا ورو شي. د نړیوال بانک اشاره په افغانستان کې د پخواني ولسمشر حامد کرزي د واکمنۍ کلونو ته ده چې اقتصادي وده شاوخوا په سلو کې وښودل شوې وه. نړیوال بانک وایي که دغه وضعیت کنټرول نشي ښایي ټولنیز نظم لا کمزوری او اقتصادي وده له خطر سره مخامخ کړي.
وړاندې په خبرونه کې د انصاف په لټه کې او د ورکشو عزیزانو د لټون اونیس پروګرامونه خبريږي.
ازادي راډیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د بلوچستان په جوب سیمه کې مشت ایساویان وایي د دوی هغه هدیره چې له لسګونو کلونو راهیسې خپل مړي پکې ښخول اوس ورس په ورس راتنګیږي او خلکو شاوخوا ورباندې دیوالونه راګرځولي دي. دوی وایي که د هدیرې مځکه ونه ژغورل شي بیا به مجبور وي چې خپل مړي یا وسوځوي او یا یې اوبو ته وغورځوي. د ازادي راډیو خبریال بارکوال میخیل ورسره خبرې کړي او په اړه یې رپورټ برابر کړی دی.
په ژوب سیمه کې له اوږدې مودې راهیسې ګڼ شمېر عیسویان او هندوان ژوند کوي، او کله چې خپل خپلوان مړه سي نو د ژوب ښار په څنډه کې د مسلمانانو لویو هدیرې ته څیرمه یې په خپله هدیره کې ښخوي. خو په وروستیو کلونو کې چې د ژوب ښار آبادي زیاته سوې، د دوی هدیره هم راتنګه سوې او ځایي خلکو ورباندې شاوخوا کورونه جوړ کړي دي. اقبال مسیح هم د ژوب یو عیسایی دی. دی وایي دوی چې د اقلیت په توګه ژوند کوي، نو که څوک هر ډول ظلم ورسره کوي څوک یې غږ نه اوري. اقبال مسیح وایي پلار او نیکه هم د ژوب په هدیره کې ښخ دي، خو اوس یې هدیره ورځ په ورځ راتنګیږي، او په دې اړه یې ځایي چارواکو ته شکایت هم کړی خو ستونزه یې نه ده حل سوې.
د زموږ ادرا د محفوظ کی دا خو اوس ادرا نه دی نه، تر انګریز ټایم دلې پرته دي خلک بیا دا که هغه ټایم دا ادرا ادرا چلاږي هغه ټایم نقشې نه وي. اوس دا خو هغه مصران لاړ زموږ خو بیا باد کې پیدا یو، نو زموږ هغه ټایم دا دا خوړه وای. زموږ خو کوشش کوله چې لاندې خاکونه به خوړه وړل، زموږ به دا کوشش کوله چې بالا شاخ کو چې خوړه زخه بجاو سي، او هغه ادرې پاتې دي هغه خاکونه پاتې دي چې کم بالا دي او په سنټر کې دي کم په سایډو هغه لاړل پارک او چې کم اوس دیوار جوړ دی هغه هم مات کړی دی.
په ژوب کې د عیسویانو یو مشر جاوید مسیح چې وایي د ښاروالۍ په شورا کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند لخوا د عیسویانو غړی هم دی، وایي د خپلې هدیرې د ځای د نشتوالي په اړه یې په وار وار حکومت ته شکایتونه او احتجاجونه کړي، خو هدیره یې د مځکې د مافیاو په قبضه کې ده او اوس دومره مځکه ورپاته نه ده چې خپل مړي پکې ښخ کړي.
موږ د هدیرې د خلکو نجایز قبضه کړې دي. ګورمنټ حکومت زموږ سره لږ تعاون وکړي، ګورمنټ چې خپل وګوري قبضه بېخي بې انتها زیاته کړې دي. زموږ د نقشې اندر بالکل دوی غلی دي. دا زموږ خو دغه وای بیا موږ منسٹرانو ته هم ویلي دي، عدالتو ته هم موږ لاړو، بیا جلسې جلوس موږ سره هیڅ تعاون نه دی شوی. دوه درې کال بعد موږ سره بېخي ځای به نه سي، موږ به دا خپل مړه شخو بیا به لیا په سزو لیا به کیمیکل په کې اچو لیا به دریا ژوب دلته خو دومره غټ دریاب هم نه سي، داسې مړه به یوسي خو په دغه کړومبو کې به ګرځي، نو زیاته بل موږ سره حل نشته.
د ژوب سیمې ښاروال عبدالسلیم مندوخیل وایي د عیسویانو د هدیرې له ستونزې خبر دی، خو تور پورې کوي چې په دې کې خپله د دغو عیسویانو خلک هم د مځکې له مافیا سره ملګري دي او پیسې اخلي. ښاغلی سلیم مندوخیل وایي تر خپله وسه هڅه کوي چې عیسویانو ته د دوی د پخوانۍ هدیرې مځکه ورکړل سي.
خبر دا چې داسې بالکل د اقلیت دپاره د هدیرې دپاره چې زما یادګار له زمانو څخه و دوی ته مځکه ورکړل شوې ده، او دا مځکه چې ده دا د میونسپل کمیټې ده. لیکن دلته ژوب کې لین فیاض هغه دلته ډېره زورور ده. واقع دا د دوی په نزکه باندې قبضه وسوله، او باسطي چیرمین دوی ما ته رپورټ وکول. بیا زه ورغلم پر دې پخپله ګرځېدلم، انتظامیه ما په دې باندې خبره کړې ده. نو که داسې دوی راشي او زه دوی سره بالکل په دې کې ملګرتیا کوم.
د یادونې وړ ده چې د بلوچستان په اکثرو پښتني سیمو کې له لسګونو کلونو راهیسې عیسویان او هندوان ژوند کوي چې ډېر لږ تجارت کوي. نور اکثر یې تر اوسه لا له ښاروالیو سره د ښارونو د پاکۍ په چارو کې نوکری کوي، خو دوی وایي چې اوس نه د پخوا غوندې په ازادۍ سره خپل مذهبي مراسم ترسره کولای سي، او نه د عامو خلکو غوندې په هره برخه کې د ژوند اسانتیاوې لري.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ، او اوس هم دا اورئ چې په چین کې د دې هېواد د ترانسپورټ چارواکو یو نوی ریل جوړ کړی دی چې د برق په واسطه حرکت کوي.
د چین د ترانسپورت ادارې د پنځشنبه په ورځ لومړنی برقی ترین چې ریل یا پټلۍ ته اړتیا نه لري په هونان ولایت کې فعال کړ. دا ترین چلوونکي ته هم اړتیا نه لري. چینایي رسنۍ وایي چې دا ترین د بس، ترامو او ریل ګاډي یا ترین ترکیب دی. د دغه ترین اوږدوالی نږدې 1.5 متره دی، او 300 سپرلۍ د هغه په درې واګونونو کې ځای شي. ویل شوي چې دا ترین په ساعت کې 80 کیلومتره سرعت لري، او په یو ځل چارج کېدو 40 کیلومتره مزل کولی شي. دا بي چلوونکي ترين د نقشې د موندلو او د سړک د کرښو د پیژندلو لپاره سنسورونه لري. په همدې حال کې بوئنګ کمپنۍ وایي چې تر راتلونکي کال پورې به لومړنۍ بي پیلوټه مسافري الوتکه وازموي. د بوئنګ کمپنۍ د تولیداتو مرستیال رئیس مایک سنت وایي چې په نړۍ کې د لومړنۍ بي پیلوټه مسافر وړونکي الوتکې کار په لومړنیو پړاوونو کې دی، خو باوري دی چې دا الوتکه به جوړه شي.
تاسو زمون غغله ازادي رادیو اوري، او اوس هم په افغانستان کې د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش د فعالیتونو په باب د یو شمېر اوریدونکو نظریات اورو.
دوزای بابا خرخیل، دا مشکلات صدا د داعش او د طالب دواړه یو شی دي، صرف رنگونه تغییر ورکړي. بډاګیان دي د ایسای لخوانه تربیه کیږي پروژی دي دا پروژی ورکول کیږي پاکستان ته پاکستان په افغانستان کې عملی کیږي یا د طالب په نوم یا د داعش په نوم مشکل به حد زیات پیدا کړی دا خلاف د اسلام دی د اسلام نه وتی خلک دي
افغانستان کې ستونزې دي که د داعش دي هم ستونزې دي حکومت ته پکور ده چې په دغه کې اقدام وکړو مقصد چې د خلک د ستونزې هغه نه خلاص شي داعش خو بیخي د هغه نه وتلي خلک دي ځکه چې یو انسان هغه مر خو په اسلام کې جواز هېڅ جواز نشته دوی وژ
په واده در کوم چې دا ولست په دې ډوډۍ برابر کړل شي ښه شه نه دی قسم بوخته نه دی تش بوشه ډوډۍ او چای ورته شي که تا جنگول دې درې باندې تاسو وایو دا وږي ته خلک زی پارنامه په دې نامه پلو دغه جنگ د خپل حکومت شروع کړی دی دا شی ته لیک ورو دغه افغانستان خلک دي څوک دي د ورځه خو بنیره غړي دا ته یې ازم
د خبرونه په دوهمه برخه کې دوه نس پروګرامونه د انصاف په لټه کې او د ورکوشو عزیزانو د لټونو نس پروګرام او ری اوس هم په مکړې د مهمو خبرونو لنډیسته لوی څارنوالي وای د کابل د ګارنیزون د قومندان ډګر جنرال ګلنبی احمد زی او د کابل د امنیت قومندان جنرال حسن شاه فروغ دندې زندول شوې دي ولسمشر محمد اشرف غنی وای چې را روانه اونۍ په کابل کې د امنیت د ټینګښت په اړه سلا مشورو ته ځانګړې کړې ده نن د هلمند ولایت په څلورو ناامن ولسوالیو کې د پوځي عملیاتو درېمه ورځ ده د هلمند د والی ویان وای چې دا عملیات په سنگین ګرمسیر مارچې او نادلي کې ترسره کیږي د امریکا دفاع وزارت وایي په سومالیا کې له القاعده شبکې سره د تړلې الشباب ډلې پر ضد هوایي حمله کړې ده او د فرانسې د پارلماني انتخاباتو لومړني نتایج ښیي چې د ولسمشر ایمانوئل مکرون اړوند منځلارې ګوند مخکې دی
د انصاف پلټه کې
یو وی چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستی رشي او ناهیل بیر تخپل کوړ ته راځم
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بری دي نمې څوک ما پرې داوري خدای راستي کوز ما د یت سر نه وښته
خو مسؤلین څه وایي
کوتي ازري په ویګرک وای ازري کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې مو د انصاف په لټه کې ځانګړي خبرونه وړاندې کوم په دې خبرونه کې مو د دفاع وزارت د لوجستیک د قومندانۍ د غنو کارګرانو په استازیتوب د نصیر ستونزې راخسته ده د وای چې د روان کال لپیل راهیسی تنخواګانې نه دی اخیستي د دې ستونزو مو د دفاع وزارت له چارواکو سره هم شریکه کړې ده په دې خبرونه کې به لومړی د شکایت کوونکي او ورپسې د دفاع وزارت د یو مسؤل سرګندونه واوري پام ورته راړو
د انصاف پلټه کې
اورور ستانوم څه دی او د کوم ځای د ټلیفون کړي
ما په کومندانی وایم د لوستیک په ټلیفون کړی دی
ستونزه مو څه ده
مسایل دا دی چې څلور میاشتې کېږي مونږ دلته خدمت کړی دی څلور میاشتې کېږي زمونږ ماتل دی ما څوک نه راکوي هر څه ته څه مراجعه وکړي کوم دفتر ته څه مراجعه وکړي تر څو رقمه باندې جوړې کوي دا کار دغه پیسو دا کار دغه پیسو درست توګه خلاق مونږ نه وایي
څومره وخت کېږي چې تنخواګانې مو نه دي اخیستي
څلور میاشتې سواله فرق کېږي
په دغه قومندانۍ کې ستاسو وظیفه څه ده او کوم کارونه اجرا کوئ
چېرته د دولت ضرورت چې جنمونه دغه پې وسایطو کو پورته کوو وسایل نه قطع کوو او د باغواني کوو په حساب د کفاکاري کوو د هر کاري د دولت مونږ دغه کار روزمره کوو
یوازې ستا تنخواګانې پاتې دي او که ستا په شان نور کسان هم شته
درې سوه اوه کسانو
د دې ټولو تنخواګانې ځنډېدلي
ما دا نور نورمال ماشین اخلو فقط درې سوه اوه کسان دا ماش دغه باندې
آیا تاسو خپل قومندانۍ ته مراجعه کړی او دغه ستونزه مو د خپل امیرینو سره شریکه کړی
مو قومندانۍ ته ورغلی وای تاسو دغه نه منظوري نه لري که کوم منظوري نه لري تاسو د نړۍ نه مونږ باندې تاسو څلور کاله څلور میاشتې تېره کړه څلور میاشتې مونږ دولت ته خدمت کوو مونږ دا دا زمونږ حق دی حقوق دی قانوني حقوق دی دولت ضرورت نه لري مونږ هغه وخت ځواب کړی وو
تاسو هم دا څلور پنځه میاشتې کېږي چې دلته کار کوئ او که له پخوا راهیسې په دې قوماندانۍ کې کار کوئ
مونږ هر یو لس کاله نه کاله اته کاله دلته خدمت کړي دي
پخوا تر دې مو تنخواګانې منظمې اخیستې
مخکې نورمال وو اوس دغسې ستونه پیدا شوې ده څلور میاشتې څوارلس ورځې کېږي
ښه دغه تنخواګانې چې مو ځنډېدلې څومره مشکل سره یې مخامخ کړي استئ
زه سهار کور ته وتلم سوال د مکتب دی هغه ما ته وایي لس روپۍ راکړه زه کتابچې اخلم والله زما لس روپۍ جیب کې نه هغه ته ما ورکړي وو چې دا زه واخله ته زه کتابچه واخله یو نه بل نه قرضه وي دوکاندار نه خپلوان نه بل نه چې سبا بل سبا مونږ معاش اخلو تاسو ته بېرته دا پیسې درکوو
ښه نو اوس ازادي راډیو څه وکړي تاسو سره څه مرسته وکړي
اصلي ستونزه وزارت دفاع ده
وزارت
دفاع یو معاونت دی په نامه د ټکنالوژي تعمینات ټکنالوژي لوجستیک یو معاونت دی مونږ اساسي هغه پورې دغه مربوط یو مربوط دغه معاون وزیر دفاع دی هغه
ستا ستونزه به د وزارت دفاع له مسؤلینو سره شریکه کړو
د انصاف په لټه کې
د دې ستونزه مو د دفاع د وزارت له ویاند جنرال دولت وزیری سره شریکه کړه خاغلی وزیری د نصیر په نامه یو کس د لوجستیک قمندانۍ نه ازادي راډیو ته تلیفون کړی چې په دغه قمندانۍ کې کار کوي منفق شوی هم نه دی خصو میاشتې کېږي چې تنخواه یې نه ده اخیستې که تاسو معلومات لرئ مهرباني وکړئ او ووایئ چې دا موضوع څنګه ده
خبره داسې وه چې په دفاع وزارت کې 8000 کسان وو چې دوی ملکي معادل د نظامي وه بیا دلته فیصله وشوله چې دا یا باید مطلق نظامی شي یا باید مطلق ملکی شي د دوی له جملې نه 15000 نفر مطلق نظامی شو چې هغه تعین شو هغه معاشونه حواله شو 3000 نفر په حدود کې د دوی کاملا ملکی شو چې د هغه په ملکی بس کې معاشونه حواله شو په حدود 300 نفرو کې و چې د دوی ځایونه معلوم نه و نو په مغی جریان کې د دوی معاشونه پاتې و تقریبا یو هفته مخکې د دوی فیصله وشوه چې دوی باید په یو بستونو کې تعین شي او معاشي حواله شي زما په عقیده باندې د دوی مشکل حل شوی دی د دغه ورور که چیرې مشکل نه وي حل شوی زما د تلیفون نمره ورکوي یا وزارت دفاع ته دې راشي یا ماته دې سبا ته تلیفون وکړي چې زه د مسؤلینو نه پوښتنه وکړم چې دده مشکل چیرې دی چې مشکل زه حل کړم
د دفاع وزارت د لوجستیک قمندانۍ هم په همدغې کټګورۍ کې شامله وه
هو کاملا د لوجستیک په خطه کې ملکي معادل د نظامي وه ما مخکې تاسو ته وویلی چې هغه فیصله شوې وه هغه څوک چې نظامي شوي دي باید مطلق نظامي شي په نظامي برخه کې معاشونه حواله شي کوم کسان چې مطلق ملکي شوي باید په ملکي معادل نظامي له منځه لاړ دی یا باید نظامي وي یا باید ملکي وي نو د دې ورور مشکل چې په کوم ځای کې دی ما ته یې تلیفون وکړي یا دې راشي دلته زه وګورم که دا نظامي شوی وي په نظامي برخه کې به معاش حواله وي که ملکي شوی وي په ملکي قسمت کې به معاش حواله وي
وزیر صاحب تاسې ډاډ ورکوئ چې د دغو کارکوونکو ستونزو ته به رسیدګي وشي
مشکل هیڅ ممکنه نه ده چې دفاع وزارت کې د چا مشکل حل نشي دلته مسؤولین دي په همدې برخه کې کار کوي تعلیمات او پرسونل معاونت دی د وزیر دفاع او د دې څنګه پیژندون دی هغوی په همدې برخه کې کار کوي او د هر چا مشکل چې وي هغوی د دو مشکل حلوي
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې مو واوریدل چې د دفاع وزارت د لوجستیک د قمندانۍ د ځینو برحالو کارکوونکو تنخواګانې له څو میاشتو ځنډېدلې او د دغه وزارت چارواکو ډاډ ورکړ چې د دغې قطعې د کارکوونکو تنخواګانې د یو اداري پړاو نه د تېرېدو له امله ځنډېدلې وې خو دا پړاو اوس پای ته رسېدلی او دغه ځنډېدلې تنخواګانې به په څو ورځو کې د پخوا په شان په منظمه توګه اجرا شي
د انصاف په لټه کې
درنو اوریدونکو که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او د حل قانوني لارې موجودې وي له موږ سره شریکه کړئ زموږ د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0
ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د ورکو دوستانو او عزیزانو د پروګرام درنو ریدونکو زما فریبا ظاهر سلامونه ومني. په دې هیله چې روغ جوړ اوسئ. داونه بیا هم ښه خبرونه درته لرو، هغه دا چې د ازادي راډیو د همدې پروګرام لاله زموږ یو بل ورک سوی ورور له خپلې کورنۍ سره یو ځای سو. د پاچا په نوم دغه کس د لوګر ولایت و چې په لغمان ولایت کې وموندل سو. څو اونۍ وړاندې د ازادي راډیو د همدې پروګرام لاله دا پیغام خپور سو.
د ازادي راډیو ته موږ ډېر سلامونه لوګر ولایت جذري ولسوالۍ نه. یو پاچا نامه دلته ګمبیری پډا کې پیدا شوی ده او د شیاو تو بو تو ولي چې دماغي حالت خراب ده. کدا چانه ورکی موږ سره دی پدې لین کې شي چارباغ سرخاوي او لغمان ولایت کرغی ولسوالۍ پاچاګای جذری ولسوالۍ.
تر دې پیغام وروسته د پاچا کورنۍ له دغه کس سره اړیکه نیسي او خپل ورک پیدا کوي. تیرونی مو ستاسو درغلو پیغامونو په لړ کې دا یو بل پیغام واورید.
د زیرا دوت دې موږ سلامونه ورسیږي ډیر ډیر جزري ورسولې د لوګر ولایت نه. موږ یو ګران ورور پاچا ورک سوی وو او ډیر شکر ده د جمعې په ورځ خپل کور ته ورسیږي او ستانه ګل نور ډیر سلامونه او د ورخمین نورې چې دا زمانی تاسو سلامونه کوي ډیر ډیر مبارکي خلخانی درته ویلو. ازادي رادو د زنده باد دی پاچا راغ خپل کور ته زنده باد. ازادي رادو سلام.
موږ د داس وچې پاچا نومي ل خپل کورنۍ سره یو ځای سوی دی. ډیر هڅه مې وکړه چې د پاچا ل کورنۍ سره ټلیفوني مرکه وکم خو بریالي نسوم. ل امین امین سره چې همدا پاچا نومي په لغمان ولایت کې مونډلې وو او وژه خدم لا غو وره چې پاچا څنګه ورک سوی وو او څنګه پیدا سو.
دای کوم خپل پکاله نه درک وکنه. بیا یده ځون پاکستان کې ډیر سیخو. پاکستان چې راغلی دلته د غزوی سره حساب خراب وسو.
دوی د پاکستان راغلی و په لوګر کې و
د لوګر کې.
بله
بیا درې سوالین بیا زوی لا ملي و دوتا اترخانې د زوی نومو زوی بیا خو دی په لاره کړه شو شپکاله کې نه راته کوړه. بیا چې کله دای او خزر دی بیس کې ارزو کو ملي و دو ته چې دا د منګ زوی ورک د شپکاله کې سیاسره ممر تکړه دا ورولو دام کمانډو ته بوزو څوک ولې اجازه نه ورکي. هغه بیا ډیر اغنه روسه دي د خپل میرمن عمل توا دای به سورس هم دی زوی چې چانه ورته ولچال ته دلته ده
د کوم ځای کې لغمان تر غلی وو. لغمان تر رسیدلی وو.
لغمان تر غلی وو دی به تر غلی وختنه کوله دی زوی. هغه چې دا وختنه وکړه دین روسه چې به زم سره واره کوانړه ولا به څه کوشش کاو او دی ورکی ځان باندې نوم بل چې خي شمشات په ځان یې خي نو راکي خو شمشات او اوترخان چانه په ځان ده په دې نوم دای نه درکاس. نو هغه چې دای خپل میرمنه سره ویران میرمنه ته وځي دلته اوسه زلاله ما مغه میرمنه ورکسه 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 دې دا کې دای ورکسه وي میرمنه خپل خزینه. نو بیا راي لاو نن موږ واه دل چې موږ دل دا یو دا راکي پروتو کاند چې کم مخ موږ لا غلې ونه هم دا ده ها ها چې بوم ته اغم د پاک او مين ز پاک سپام کو یا مراو کور د خدای رضا لپاره
تاسو دای په کنده کې ومندای
په دې چې کنده وو شاله و دې چې پروتو کله به و خندل کله به و زر موږ دا سره دې سور او سره کدو چې پرکی پوي اغه زادي را دونه موږ ایران اوریدل موږ بیا پیدا ک چې پیدا م کو بیا موږ هغه ته و سرخاوي ته خطیب ملاتم ورو هغه یې نه اعلان وکړ. بیا خو چې هغه وطن خلک راغله ازري ګل سوالین د لوګر ولایت بچانو می دی رحمان زوی ډیر قرباني ورکا زوی می دی اردو کې او یو وزر افغانې شیرینی ورکړه خو خوشحالي باندې بیرته دا یو جمعه کې چې دوی کوټه وسره شي دی بیرته د ازري ګل سوالیتا لار کې خو نام نه دا ډیر سخته او بیا دې په ولار لاړو ځان ورساو ځکه ډیر کډیوالو ترار خوشحالي ته ډیر سمانی وشي. ازادي رادو ته ډیر مبارکي خلکو ویل او ډیر خوشحالي وکړو. ډیر مننه د ازادي رادو موږ سره په دشي هغه کې کوشش کوي.
دوستانو و موریدل چې پاچانومې خپل کورنۍ ته ورسید. که تاسو هم په خپل ورک عزیز پسې ګرځئ نو د ازادي رادیو د غشمیرو ته زنګ ووهئ.
په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0 00 02 4 3 6 1 یو ری بیا وایم 0 00 02 4 3 6 1 همداراست تاسو کولی شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پریږدئ 0 00 02 02 2 1 یاو دوا چلور یاو یاو پینزه.
اوس به هم د یو بل دوست پیغام در ووروم چې هغه هم څو نی وړاندې له زابل ولایت څخه د یو هلک پاړه پیغام را کړی و چې دوی مړی شپږ کاله د مخه امانت خاورو ته سپارلی و او اوس هغه مړی خپلوانو وړی دی. له زابل څخه د حیات الله په نوم دغه کس ازادي راډیو ته دا پیغام راستولی دی.
السلام علیکم د ازادي راډیو خپرونو کارکوونکو اوریدونکو ته السلام علیکم رحمت الله او برکاته. محترم مسور دل مخه د حیات الله په نامه زابل ولایت څخه ما یو خبر کړی و چې د ته یو مسافر و هغه د لیموس په امانه شخص کړی و چې ورځ مخکې ز په ورواله مغدای مې وکړای هغه قربان غلی و هغه خبر سوړلی و خپل قربان غلی و خپل مړی وړی و. محترم اعلانات څخه ډیر ډیر زیات مننه د ازادي راډیو د پروګرامو څخه مننه. هغه قربان راغلی دی هغه خپل مړی وړی دی اوس هغه خبر سوړلی و هغه ځای ته زه وایم هغه خبر کې هغه خپل مړی اوس نه و. مننه ستاسو څخه.
ستاسو هم مننه کوم. یو بل اوریدونکي ته ورزو چې د پکتیا له زرمت ولسوالۍ څخه پیغام پریشي او یو کس پیدا کړی دی لته به وورو.
زه ارسلا خبرې کوم له زرمت څخه. زموږ یو کس مندلی دی چې د باول په نامه ده لوی لوسړنی دی شګول زوی ده.
ارسلا وروره پیغام مو د خبر کړ خو خپل شمیره دی نه دی ویلی چې د دې کس خپلوان په کوم شمیره تاسو سره اړیکه ونیسي. له کوم شمیره څخه چې دا پیغام مشتره رسیدلی زه یې وایم: 003-شپږ اویا 540-1 اتیا 2 اویا. شمیره ور بیا وایم: 003 د افغانستان کوډ نمبر دی 5-5-0-0-8-1-2. یو بل ورور له مقر څخه زنګ وهلی او کومه انجلۍ موندلې ده چې د ده پیغام به واورو.
احمد خان هم د غزنی ولایت مقر ولسوالینه مې اړیکه نیولې ده. یو دانا انجلۍ چې 3 کاله عمر لري د فاطمې په نامه باندې خپل نوم ښیي اصلي تکلیف لري نو پنځه میاشتې کېږي چې له ما سره د هر څوک په دې هکله معلومات غواړي له ما سره دې په دغه نمبر باندې تماس ونیسي: 0-5-4-8-1-0-5-3. یو دا نمبر یو ځل بیا وایم: 0-5-4-8-1-0-5-3. السلام علیکم.
او اوس ورځو د هلمند ولایت د ګریش ولسوالۍ څخه د یو ورک کس په اړه معلومات اورو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه د ګریش څخه ستاسو سره اړیکه نیسم. سړی دی د نازلا په نامه دی. سمې ته نازلا یم چې د دې څخه د نړۍ ورو د غره څخه د دربار کې ټول خلک کې سلام دی. ما چې هیڅ خري په دې نه دی راغلی هم نو یې شړې په څنګه نشته کوم ځای نه خپل کور شي نه خپل ځای شي هر څوک چې په دغه ډول نه یم چې څنګه سړی د سر خو څنګه د سوې د مخدوان پورې د لاس کاله کې د حضرت ابو دربار کې د وځو چې وزارت کې ناس. السلام علیکم ورحمت الله.
دوستانو که څوک د مولا عبد الله په نامه خپل ورک عزیز لټوي نو له دې شمیرې سره دې اړیکه ونیسي: 003-3-5-0-0. بیا هم له هلمند ولایت څخه یو بل دوست زنګ وهلی او د نور رحمان په نامه یو کس موندلی دی چې پیغام به د ده څخه واورو.
سلام علیکم. تعالی زاد احمد بارکزی د هلمند ولایت استاد سره په تماس کې. زموږ سره د نور رحمان په نامه یو کس دی چې زموږ سره وسیل دی د لغمان ولایت دی. که چیرې زموږ سره خبرې مرکز کې مشوره درس په نسه او دای وای چې د ولایت نور رحمان میر د ګل رحمان دی تر دوست پر بل څه دی بیا دې په دغه شنه د تماس ونیسي. السلام
دوستان. و امور دل چې د نور رحمان په نوم دغه کس د لغمان دی خو په هلمند ولایت کې موندل شوی دی. که څوک د په اړه معلومات غواړي نو د شمیرې ته دی زنګ وهي: 0-5-4-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- و شپاش یو سفر شپاش شپاش د روزګان ولایت خ امیر خان په خپل ولس کلن زوی پسی ګرځي د پیغام بو ورو
السلام علیکم زه امیر خان د روزګان د ولایت د ګزو د ولسوالی د کریم برمنایم زما یو زوی اتیکولا په نامه دی د غدره کال کیږي چې نادره کوي چاته دار مسلمان ورور ته په دې معلومات دي ما ته دي د نیتی له مخه په دغه شماره باندې زنګ راووي ډېره مننه د ازادۍ د رادیو د کارکوونکو سره هیله کوم چې دا زما پیغام نشه کړي خدای په امان
امیر خان ورور موږ مخکې هم ستاسو پیغام خپور کړی و او د کندهار ولایت څخه دغه ورور موږ ته زنګ وهلی چې په دغه نشانه یو هلک موندلی دی راځي چې د پیغام واورو
السلام علیکم آیا جمع د کندهار د ولایت څخه دغه د روزګان سړی چې وایي چې د چکلا په نامه دی نه د ازادۍ راډیو کارکوونکو سره د غوښتنو غواړم چې زما نمبر ورکړي دغه یو ځوان دی نو کې ماته د چکلا په نامه چنه دې نه د تګنا لمر ورک چې د ماته څنګه راوي د نشانه ورکن کله هغه سندور زره قرار ځای وروښین چې را سبب لاندې ځای کړي و سلام
حیات وروره تاسو خپل شمیره نه ویلې زبید مخکنی او ریدون کله پر وایم چې تاسو سره اړیکه ونی سي 0 3 3 2 او یا شمیره ور بیا وایم 0 3 3 2 او یا او سمورزو د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې تاسو شمیره درته وایو
ګرانو دوستانو محترم او ریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي په کابل کې د مونږ ټلیفون شمیره ده 0 0 0 2 4 3 6 1 یا ورې بیا وایم 0 0 0 2 4 3 6 1 همدار اساس کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5
تاسو زموږ غلا زده رادیو ری وسم ده غو دوستانو پیغامونه راخلم چې په خپل اورک او اساسانو پسې ګرځي
د تا بهیر کبه په یاد يم زه چې قدم په قدم ګدم تا یادومه
السلام علیکم یو ګران ورور دی دوه کال کېږي چې ورڅوي دی نوم یې محمد ایماندار دی د کندهار ولایت پر یو کې ورک دی یو دی دی یو بل پټ باندې نو نکه او پلار یې ماته دا اترسه کړی دی چې ته د ازادۍ ته ژوند وکړه هر ګران ورته معلومات دی ازادۍ راځي ته ژوند وکړي د حاجی محمد خلیفہ صاحب المسید دی د محمد رسول زوی دی کمه کې کژوندې ازادۍ راځي ته ژوندو یي تقریبا د 22 کلو دی بل شرینی دی و غاړي اڅونه چې غاړي او شتر شرینی نو تر کې روچ ماته د مرو د ژوندې ترکاته وسی
السلام علیکم زدا ازادۍ راډیو کارکونکو ته سلامونه کوم باز سلام زما یو ورور دی عالم زیر په نامه دا دریم کال دی شورک شوه دی او زه دې سپته نه لګی زه د اسمارو لسوالین خبره تا سره کوم د کونړ ولایت نه که زه پاک لا چاته معلوماتي ورور په دیش مېره دې ماته زنګوي 0 5 4 9 3 2 9 2 و کار چاته کوم مسلمان روته د دې پاک له معلوماتي ماته په دې لمبر باندې زنګ و او بعد زنګ نه دي د تخپل شری نه شي ورکوم الله زر افغاني
الو السلام علیکم زه سنگین د فراویلات په بل بلوک ته ولر کولې د شواد له کلی څخه خبرې کوم زما یو زوی دی د څوار په لسته ما د کور ته وتلی ایتلا اسلام نه دې نه یا لکه د کرام سره اسلام نه څنګه دې کار مسلمان د خبره کې خبر لري یا درک لري ورته دې په دغه شماله باندې تلیفون وکي والسلام و احترام څنګه شوالي یو ورځ د لوید نه مې بل نه چې بل نه مې بل رحمت الله دې بل ما دې بل دې بل ته مې ولا دې قسمت الله دې دای ورونه دې د شوال نه کړی د غزکیو د ماجته رنگینی اکاده سلام علیکم و احترام
سنگی نورو را اخپلش میره دینه دویلی زبه ی اوریدون کتویم سفر وسو دیرش دو دیرش چلور چلویشت اتا چلویشت
زم حبلا د زابل ولایت بخکبان دولو سالیز خبر کوم ما یه ورور ورخ ده ده بیدالله پا نامه بانده ده ده چلور میاستی کیزی که چا تا پتی پا ده غلمبور لما سرالی کونسی سپر وغواسوا سپر پنزه پنزوست او پنزه شپیتا او پنزوستاوا پنزه لست نزاده این رادیو زخدیر منانا
اسلام علیکم خالی مطافر دو کنر ولایت داخل برکاو این دلنس که نکیگی زمای رو ده پنامه در حسد خان دی چی دو کنر درکش نده که هر رو در غیب درک معلوماتی بدی شماره دی منگ تا زنگو هی سپر نهاتیا یاو پانزوس و سوادریش سپر نهاتیا نهاتیا یاو پانزوس و سوادریش السلام علیکم و رحمت الله و برکاته
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته ما یو رور رکسوی دیتا بزمانم نامه دی در لرس کار دی در من ولیتا در نظر کسوی دی کار جاتا معلومات چی فتاقه شویره شما قدران بومی سپر و سپر دریا و سوا فنزو سوا درویش یو زلیده تکرارو سپر و سپر دریا و سوا سنتا سوا درویش ما پیغام دی خمقا نشر که السلام علیکم
خلو سلام علیکم حجی عباسینی هم در ننگرهار ولی در شیرزاد و لسوالینا ازادی راژیو کارکون کو او اوریدن کو تا سلامون آنی که هلی وراندی کم زمای رور دای چی نومی سرحد نومیگی او تحلوسی و تنبوز پای او دگل خان زوی دی دا تکالا کیگی چی نادرکسه و دی که هر چا تا ده پارا معلومات وی ده انسانی هم در دیل لمخی دی لمخ سر پدغا اشمیرو اری که ونی سی سفر اتابیا واویا دری دیرش اتسو و ننس شمیره یو زلبیه بیم سفر اتابیا واویا دری دیرش اتسو و ننس دا دادی را دیونا زیو پا دی دیر زیر جلوانیم زکا چیز منگ چو زلی پیغامونه دی چینه نشروی او که هر چا دا کس پارا منگ تا معلومات را کرو نو یو میلون با دلتا جایزه وی خلا شیرنوی ترلاسه کی او ده یو بل نوم ده چی نومی وطن دوسته او ده پلار نومی عبدالله خان باشنده کندهار پا دی نومم ده پاسپورت جور کرده و نو که هر چه تا ده پرارا معلوماتی ده انسانی هم در ده لمخی ده خلا شیرنوی ترلاسه کی او مونگ تا دی پا ده غشمیره زنگو وی سیفر اتاویا واویا دری دیرش اتسو نونس سیفر اتاویا واویا بری دیرش اتس او ننس ازادی راڈیو کارکون کو نادی ازیتا مننا
بلی اسلام علیکم زوخ در رحمت دی عبد المحمد زوی دی لغمان ولیت ولسوالی الینگار دی برکوٹ دی کلینا تاسو دی ازادی طولو کارکون کو او ریدون کو تا اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو پس لسلام ازمائی و کاکا چنمی مامور شیر محمد ولد نور محمد نمیگی نن پینځه څلوېښت کاله مخکې د کور نه نادرکه شوی ده. مونږ د هغه په هکله صرف دومره معلومات درلوده چې هغه د قندهار ولایت ولسوالۍ ارغنداب د بابا ولی د خیاطانو په کلي کې واده کړی و او د مشر اوخې نوم یې عبدالخالق و چې که چیرې زما کاکا شیر محمد ولد نور محمد ژوندی وي یا د هغه کوم اولاد وي یا بل مسلمان ورور د شیر محمد ولد نور محمد په هکله معلومات لري مونږ سره په دغه شمیره په تماس کې شي. اوله شمیره 0 شپږ اتیا شل واویا اته شپېته بله شمیره ده 0 اووه سوه اووه دېرش شپاړس یو نوي بله شمیره 0 اویا دوه شپېته اووه اتیا یو سل یو پنځوس شمیره یو ځل بیا تکراروم 0 اووه شپږ 0 اووه اته شپږ دوه 0 اووه اووه شپږ اته بل شماره ده 0 و 0 0 3 و 1 5 9 1 بل شماره 0 و 0 5 2 8 و 1 5 1. دا سلام زما محترم ورونو دی ازادی ټول کارکونکو نه هیله کوم چې زما دغه پیغام نشر کې ما مخکمه درته زنګ وهلی وو او بیا زما شماره هیره نه کې چې دا راته نشر کې. د تاسو نه ډیره زیاته مننه. السلام علیکم.
وعلیکم سلام ګرانه دوسته. په دې هیله چې خپل ورک سوي عزیز ته ورسیږي. په همدې سره د نن ورځې د خبرونې وخت هم پای ته ورسید. یو یادونه کوم چې د ازادي رادیو د پروګرامونو په وخت کې بدلون راغلی دی. شاید تاسو به پروګرامونه اوریدلې وي، نو کولای شئ چې د اورکو دوستانو او عزیزانو پروګرام هر اونۍ د یکشنبه پر ورځ د مازدیګر 4:30 بجې او د دوشنبه پر ورځ د سهار 8:30 بجې له ازادي رادیو اوري. یو ځل بیا وایم، هر یکشنبه مازدیګر 4:30 او هر دوشنبه د سهار 8:30 بجې. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.